زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه پیل شو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته په استول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل:
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت در امور سوب
دا وایي دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړې، او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریتونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي. دوی طالبان هم په بې رحمانه وژنو ګرم بللی دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسلوالو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي، او څه باندې 9,500 بې ګناه کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 79% مرګ ژوبلې مسؤلین بللي و چې افغان امنیتي ارګانونه دا ادعا ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه:
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره، در حدود وسایط دلری و وسایط کلان یک طرف است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمی موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونو او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 12,000 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبر کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر سي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزې د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقم 2.2 میلیارد ډالر اټکل سوی دی. هغه زیاته کړه:
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه و قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای کورا میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغلی نوید په خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزی باید 2,500 تر 3,000 افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزی 6,000 افغانۍ پلورل کیږي. شغلی نوید وایي د جلغوزی د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې دا مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23,000 ټنو ته رسیږي. زموږ غلا زده لري. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکرایني الوتکه د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیره چهارشنبه په تهران کې د اوکرایني الوتکه تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 116 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحاني د ایران له وسوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پیښ شول. حسن روحاني دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پیښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پیښې 3 ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلي چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په یوه اعلامیه کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوي.
اصل دې تولید سوي دي نو د حکومت نه غوړ سمون سره یو همکاري وکړي تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالي زیات شوی.
یعنې د شوزو لخوا په شوزو باندې تاوتریخوالي زیات وو، ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د شوزو مابین باندې وي.
د امریکا یو رسپانې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې شي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو ته ورجاس پامونه سن کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کې دونکې دي. د طالبانو زینو سرچینو ویلي چې مشرانو د افغانستان په شهرونو کې د وی اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو چې تر اوسه له دې ډلې سره لاس وري خبري مخته وړي دور بند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په استودیو کې له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر مولا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د وو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته یوړي، خو داسې ښکاري چې له هغې راهیسې په یوه ولاړ حالت کې دي. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتل یې هویت یې پټ وساتل شي، ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو سلا کړې، نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسلې ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو وردل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي، خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظاهرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتواله راغله. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو نه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي، صحرایي محکمې او ترخوایي یو شمیر نیول شوی دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوی چې پکې یو لستنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد خارپی خیاده شوی چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوال اصولو له مخې د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په تیرو 18 کلونو کې شمېر به ساره دی. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول خکیل لوري د جګړې اصول ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفاتو زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2000 کال روانې دي، مګر د ملکي ته افغانانو ژوند په جګړه کې د خکیل لوري او پښمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقوقو ته ژمن ووسی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکیل لوريو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیل خو څه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغه پرایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوال طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر لدی وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرجوبلي تدزان لوري ته د وختو راپورونه رد کړی دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمیرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیقه ورځ ونه خو د خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځ تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او ان شاء الله راتلونکي اونۍ چې ورځ یې نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګی لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکي ستونزې له امله د بدخشان د 12 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق واوسي. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفاتر دا خبره واضح کړې وه چې دغومره محلونه باطل شوي دي او دغومره محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکي ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم 13 ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانوي دا ډېر مهم دي او تمام مدار چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس وي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیره رسیدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تمام مدار چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق
اوسه. نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبه د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامیږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملی شوې چې په خبرې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځنی کانفرنس پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار وه ادا نشي کولی چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړي چې ګټورې تمامې شوې دي.
د ښاغلي دانش په خبره له تیرو دوو لسیزو را په دې خوا په افغاني رسنیو کې ښځینه خبریالانو د پام وړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنا باید دغه ارزښت ته درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان ښځینه خبریالانې وایي چې ناامني، جنسیتي برخورد او اطلاعاتو ته نه لاسرسي هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د ښځینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالانې نگینه انوري او لیمه هوتکی
دا حالات امن نه دی او هغه حالات امدنې ترڅو موږ یو خبر وړاندې کو. معلومات لاسرسي نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو فرهنګي مشکلات د خلکو غلط نظر او د شزینه خبريالانو د کار نه منل دي.
افغان خبريالان اوس هم لکه نستونسو چلوشو سره مخامخ دي چې دوی نسي کولای یعنی په اسانه ډول باندې دوی خبريالي وکیل کړي نور هیوادونه خبريالان نه دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم د خبريالانو پر وړاندې دي هغه یو همدا د خبريالانو په خسترګې هم مثبت نظر باندې کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبريالانو لپاره دا هم کېدای سي چې ډېرې داسې موضوعات چې هغه کومو ادارو تراجیکي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د خزینه خبريالانو د غوښتنو ته په اشاره سره وایي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خزینه خبريالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمندای. د یادونی وړ ده چې افغانستان په وروستي او څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو په نخښه شوي او وژل شوي دي چې په کابل کې د پخواني افغان خبريال مینا منګل پیښې تر ټولو بوګنون کې و. تیر میاشت د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداري یعنی هم خپل یو راپور کې ویلي و چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کال پورې 110 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې په دې کې 11 خزینه دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوي. د مچیو فارم لرونکي وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسیمینور حال راکوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکو او د کرنې مالدارۍ او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه تبخه کړې په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه سه اصل ډیر تولید سویدی ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړي ترڅو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې 40 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم چې اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د ژوندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دی خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د کندوز د کرنې مالدارۍ او بولګون ریاست د مچیو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوي وو خو سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي.
یک موسسه باشه که همی اصل خریداری کنند همی اصل خودشان پروسس کنند به کشورهای خارجی
بر... باید دولتي او غیر دولتي موسسې له بزګرانو څخه شات واخلي او له پروسس وروسته بهرنیو هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي ځکه اوس مهال په همده توګه 1 کیلو خالص شات په 350 افغانۍ پلورل کیږي او په بازار کې په پرچون ډول 1 کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه 3 ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیرنی، د اکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 116 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 112 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کیدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوی ویډیو چې نیویارک ټایمز ورسپانې هم کراولی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هېڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اورې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوه ایراني لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهون دی او توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پراک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال له تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو تر منځ اخو ډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالی غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه د هوایي ځواکونو هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 موترزانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 12 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، 10 سویډنیان او 3 برتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. زموږ ماشه دی په وخت نه راکول کیږي، د پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی. دای چې ما ځاګ در بشرانو پورې ورسېږي، موږ ډېر ځای په یو ډېر معلومه خانه کې دای سره راکول سوي. زموږ ماشه په پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دی نشته یې کړلو، مګر ماشه نه کیرا. با سلامونه جوړه کو ته مشران ته ورسېږي و سلام.
مربه رات ما جری د شپږ میاشتې راغلی مې منه ته موشي د مېمنه چې ولاړو په پروش کال کې موشي ورته ولایت نه لري، دا چې موږ ولاړو له دې مردم راځي کوما کر سره وکي بیا موشي چې ما ځي خپل ولایت تعالی د سیم راځي در کوي ای تعالی تفسیر اکبر شي. موږ دل درال د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکثر نه حساب سره نه خبر اورد کیږي، نو موږ مجبور یو بار تخپل کاټو سره د نسی کاټو ناراضه کیږي. موږ مجبور یو چې برته خو رات سمو انو سلام علیکم
ګرو د دیګری و د سوالینا تای سره په تماس کې پر لو ګرو ول د دیګری په نو سوالې کې یوونه چې جواب راوړي واغې څلور لارې دی پادره څلور تر په لارې ته باندې سي نه خوراکی راتلی چې په یوه لار نه اوړه نه بل څه شي سبزي مغزیجات عمومي لارې تړلي دي مخلوق علاقه سره مخدانی تر نه واوره ډېره شوې او ورښتن چالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زمیني جزره خلک علاقه سره مخ دي یو متر نه واوره وخت دی او وري چالان ده وسلام په احترام د زرګانی کلي څخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست اوسم له فریبا ظاهر څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې سوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه چین ته د 12000 ټن جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونې ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره به همغږي د غندزه جلغوزې به تر 5 کلونو پورې چین ته صادر شي. ورسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوسم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د شلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روانو رسمي لوبو کې د نړیوال جام پر رسمي لوبو کې به هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړنه ولري.
د ښاغلي هوتک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د ښه چمتووالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتک په خبره افغان لوبډله انګلستان کرکټ لوبډله ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډي ټارګټ ټاکلی و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبه په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوه. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبه کولای شوې خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبه وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلان کړ چې وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلاً اولمپیک جهانی و در فعالیت میتونه که در سال 2022 در مسابقات اولمپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د ښاغلی یورش په خبره د مهال په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 10000 ځوانان فعالیت کوي چې 150 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1921 کال کې فعالیت پیل کړی د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردانو مده له سر مربیګری لری او پرځای کیکاستین چې تر دې وړاندې د ریال بیتس روزونکی و وټاکه. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسي د کلب د دغې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې والدا میسي ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړي کي. تر میسي وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه غبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی اساساسی و بشری حقونه او جواند پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پسی اوردلیسی پا کندهار که دشوزو لخوا پر شوزو ده تاو تریخوالی اندازه زیاد تصویده. دشوزو ده برخی فعالان ده دی کار ایلتونه بیلا بید گرنی. صادق رشتنی پا دی موضوع بندی راپور اوراندی کبی.
ده کندهار ده شوزو چارو مشره رو قیاد سکزی وی چی طلاق لکور تیشته ده میراس نور کول جبری ودونه کمزور اقتصاد او بیسوادی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شوزو ځوروي. خو د شوزو له لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډېرې د شوزو له لوري پر شوزو زور زیاتې دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي قضایا زیاتې وي، یو ځنه عوامل هم په کورنۍ کې د شوزو مابند، یعنی د شوزو لخوا په شوزو باندې تاوتریخوالي زیات و، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د شوزو مابند باندې وي او په دې برخه کې مې بیا موږ نرنه هم را باندې بلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ هغه زیات و او عوامل هم د شوزو مابند څخه کورنۍ شخړې وي، د کورنۍ مسایل باندې جنګونه وو چې بلاخره د هغې جملې څخه یو پنځه تنې هم اتفاق د دوی مجبوره سوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د غړو نارینه وو مجبوره سوي چې تر څو خپلې مېرمنې طلاق کړي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لوري پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهیږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه په ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهېږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د مژور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني، په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است ک افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین میباشه، در اونجا خشونت ها زیاتر صورت میگیره.
د کندهار د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 202 پیښې ورسره سبسوي وي. خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې سبسوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه منی. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکه مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دی ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.8% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات اسولې خلک کډ اسول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچه ډیر زیاته سوي ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژند فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1950 کال کې 33% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا دی چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم که دي فرضاً. یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ول ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دوکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، که نه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه ده علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اورېدلې دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه ده، راځه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس د چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شو د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو په سه چنده مونږ ته بیرته راواردیږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغې مانداری سره مالیات ریس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکړي. بل دا دی چې بهرني ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطره خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل د تاریخچی او نمونه په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نو کاپول چی بل اخره د کابل کلمه ورورو کابل شو. د دین علاوه کابورا او کوفین او دا نمونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوی.
کابل تپاویا چورانشه کابل تزما کابل خزایده بیا درازما.
د کابل خار تاریخی او فرهنګي ارزښت په څه کې دی؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، په خوانی باغونه تاسو نو مخنم باغ د چرمګری نو میږي، یا به باغ بالا نو میږي، باغ شهرارا یا جهان آرا. آب هوای و در خوج صفات در غرونه چه وسط کنونه جور سیو دی طول در یرغوان بود.
او یاد خر لپیل بیاتر اوسا چمره بدلن کرده ده
ووز چری ده چلو درشونه تونو کلتورونه ده اغو جنگرینی مشتلت کابل که ده مندلی سو ده
خبل وطن آما دی خوالا کابل تزما
نن هم ده موضوع چیرو پا پیل که ده کابل لرغون توب رتم کیگو بیایه ارزخ چیرو او د بدلون په حق لای هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل ښار چې د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی، د کابل سینې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چار چاپیره دیوالونه وو او دې دیوالونو اوه دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو لمخې اوسنۍ کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ و. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوا لاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله دې سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالا حصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاه پل و، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ و، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي و. خلک به په دې پله تیریدل. نو په دې اساس یې کاه پل ورته وي چې بالاخره د کاه پل کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته، یعنی د لوګر لخوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایی دوری آثار را منسته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لویو کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او آسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره جګړه وکړه. بالاخره سره له دې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې په ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شادشمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زرو یو سلو شپږ اتیا کې تیمور شاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راوړ او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول. زوړ ښار جوړ شو، کوڅې پکې جوړې شوې.
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د ګذرې شامریزان، باغیالی مردان، باغ کوچه، خرابات، اچکزی، صندوق سازی، سنگ تراشی، آهنګری او داسې نورو باندې یادېدلې. څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و.
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز وو. په 1920 کې د احمدشاه بابا چې کله دلته واکمن سو، د دې ځای والي سردار جان خان په بل ځای و کندهار دا وټاکي. دغه سړي لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي، دغه ځایونو سره روغ کړنې ډېر کار د هغه وخت څخه پر اوسو. اوس چې د کابل فرهنګي وضعیت، کابل د 34 ولایتونو د وګړو څخه یو جوړه ګډوله ده. د 34 ولایتونو کلتورونه د غو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی سو.
د یو شمیر کسانو په وینا، کابل په دې وروستیو کې ډیر بدلون کړی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اسحاق محمد وایي د چې کله په کلي کې وو، د کابل د ښکلا وی ډیر صفت اورېدلی وو، خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنگ دی.
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اورېدلې، ځینې لنډۍ مو اورېدلې، ځینې فلمونه موږ لیدلې وو. د کابل تصور راغسې و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای. کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو، هغه کابل نه دی. ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې دوه افغانۍ ګټو خو ژوند مو بایللی ده. د یو زندان د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده. پاره کوڅه کې که ته ځې، یو نه یو چارواکی به اوسیږي، هغه سړک به بند کړي. یعنی د خلکو ژوند ډېر سخت کړی ده. نو هیله مې دا ده چې راتلونکي کې د کابل ښار بېرته کومه ښکلی شوه هغه بېرته ترلاسه کړي.
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی، کله ودان او کله هم اوران شوی دی. سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یوه پایتخت بڼه درلوده.
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغه ځایونو ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي، ځنګلونه جوړوي، تفریحي پارکونه جوړوي، او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي. دا یو بحث. دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي. کابل ښار ګورئ، سینې ځان ته ښکلا لري، سړکونه یې ځان ته ښکلا لري. دا د کابل د جغرافیې جوړښت، د خلکو اوسېدانه، د ښاري فرهنګ، دا هغه څه و چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین و. البته موږ د متمدن کېدو خواته روانو. کله چې کورنۍ جګړې رالی، متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه یې د منځه یوړو، بلکې زموږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ، زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ، او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو.
کابل ته زما د ماهی پر د سرا دا چغه وهما سکل مرما.
د تاریخ پوهانو په وینا، کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلی دی. په دې حکله زموږ همکارې فرشتې مرسل له پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
هندوکش سلسله غارونو کې دلته موقعیت لري. نور امپراتورونه چې مخکې وو، د عربو او وروسته ساسانیانو، بیا وروسته غزنویانو، بابوریان، دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دې باندې اهمیت لري چې دا کولی شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي. په دغه هکله کابل د موقعیت لحاظ، د آب و هوا لحاظ نه، ډېر یو سمسور ځای و. بابرشاه راغلی، د بابر د چلستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره، د تفریح دپاره ځان جوړ کړه، باغ بابر په نوم باندې.
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه، له کوم ځای تر کوم ځای کابل یې ورته ویلې؟
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسار و. د بالایسار نه شروع کېږي، د شاه شهید سړک نه دیخوا تر پلارتن پورې. پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و، دلته نوم د دې و دروازې قندهار دې نوم و. بیا کابل سینته چې تاسو ګوري، یو خوای اوس په نوم دی د افغانان. دا کابل یو دهات و، یو دیو، او اصلي کابل دغه د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتنه پورې، او دی خو د مرادخانی تر ارګه پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دا ډیر وړه و. او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لږ زری پراخه سو.
لږ نه وروسته بیا کابل څومره لوی سي؟ یعنی همدا اوس چې موږ او تاسو په کابل کې یو، کنه دا څومره سیمه نیسي؟
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې دغه زړه ښار کې چارچته و، دا چارچته و وران شو، جاده میوند جور سو. پلارتن نه اخوا د مزنګ او دالمان خواته دای د حکومت چاردی په نوم کې و. بیا وروسته چې چارچته وران کړه، دغه ښار د اصلي په توګه سرکونه کریزی سو، او وروسته راغلی دغه چاردی خواته را وسو.
کابل خار ته یو ځای کړه. د ولسوالی بګرامي هم کابل ته راغلی دی، ولسوالی پغمان هم د سوالسم نه شوی دی، هغه هم کابل کې یو ځای شوی دی. دی خو ته راځو ولسوالی دی سبز دیر کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای شوی دی. دی خو ته راځو تر شکردری پوری چې دغه کار زمیر دام ولسم نه ته جوړ شوی دی، ډیر زیات غټ شوی دی. د پغمان د تویم چې او یا فیصد کابل خار ډیر غټ شوی دی.
استاد راځو دی ته په پایل کې کابل څومره
کابل یو دیر سمسور ځای و، دیر باغونه و، پخوانی باغونه تاستنو مخلوم باغ د چرمگری نو میگی، یو باغ بالا نو میگی، باغ شهرارا یا جهانارا، باغ شهرارا و در خوجه صفات در غرونه چه وست کورونه جرسی بودی طول در یرغوان و
دم گره پا کابل که کم مهم ځایونه، کم مهم شیان لرو
کابل خو وس خود دیر قد سویدی د مونږه د ودانه چې دیر په خو او وزارت خارجه دی، قصر استور دی، د دیر په خوانه دی، د 1015 دیر شوم کال کې د شاروالی ودانه دیر په خوانه دی، وزارت معارف چې جوړ شوی دی، د اولملای زلې چې بلند منزلونه چې جوړ شو د سردار محمد داود خان په وخت کې د سینمای پامیر 14 منزله هغه وخت هغه جوړ شو. بیا ورسره په دوم ځل کې د وزارت مخابرات د وسنی تعمیر شې دی، د جوړ شو د تاریخي ودانه دیر زیات رو په کابل کې.
کراسو د کابل پخانی خلکو ته څه سول افغانی کابلیان
متاسفانه در تا وایم چې سلویخ کلمخ کې زین خلکو د دې زین راو تو ماجر سو نور ملکونه ته 90% کابلیان ټول ماجر سو، 10% کابلیان په کابل کې اوس موجوده به زیات نه.
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.